سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانه زایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خره غلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو باندې یو بحث کیږي په دغه غونډه کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پردوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په اړه خبری وشي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی او د یوناما مشر دیبرا لاینز په دې غونډه کې خپل راپور وړاندې کوي افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو په دوی لګیدلي محدودیتونه لیرې کړي نن د مې 12مه د کابل د دشت برچی پر زیږنتون د خونړي برید دویم تلین دی د 2000 کال د مې په 12مه په دې روغتون کې په برید سره د ماشومانو میندو ډاکترانو او نرسانو په شمول 40 کسان وژل شول د بی پولي ډاکترانو سازمان چې دا روغتون یې تمویلاوه په خپل ټوټر باندې نن د یادې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ پیغام خپور کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپورتر ریچارډ بینټ هم د بی پولي ډاکترانو پیغام خپور کړی هغه په خپل ټوټر کې په یو بیان سره دا پیښه نه بخونکې او ټول وژنه یاده کړې ده ریچارډ بینټ ټینګار کړی چې له نړیوالو اصولو سره سم د دې پیښې په تړاو حساب کتاب د قربانیانو درناوی او د دغسې جنایاتو د تکرار په برخه کې اغیزمن تمامیږي ازادي راډیو ته غواګیست د ریکتر په کچه د 15.5 درجې یوې زلزلې نن د ازبکستان ختیځ ولړزاوه د اروپا د زلزلې ارزونې ادارې د معلوماتو له مخې دا زلزله د ترمیز ښار په شمال لویدیځه څنډه کې چې له افغانستان سره په پوله کې پروت دی د ځمکې لاندې 10 کیلومتره کې واقع دی په دې سیمه کې شاوخوا 140,000 کسان ژوند کوي تر اوسه د مرګ ژوبلې او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی په دې اړه هم راپور نشته چې د دې زلزلې ټکانونه په افغانستان کې هم هېڅ شوي که څنګه او د زمینس صنعتي او ټکنالوژي ګروپ ای جی وای پر اوکراین د موسکو د بې دلیله یرغل له امله په روسیه کې خپل فعالیت په بشپړه توګه بند کړی او له بازاره وتلی د زمینس دغه اقدام روسیې ته تر ټولو تازه اقتصادي ضربه ده چې له دې وړاندې هم له نړیوالو بندیزونو او له دغه هیواد څخه د سلګونو شرکتونو د ایستلو له ګواښ سره مخ ده د زمینس شرکت رئیس رونالد بوش په یو بیان کې وویل دی ته په پام چې دوی روسیه کې کابو 170 کلنه سابقه لري دا یوه اسانه پرېکړه نه وه د فبروري په څلور وشتمه په اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې د نړۍ سلګونو شرکتونو په روسیه کې خپل فعالیت بند کړی او بیا یې په بشپړه توګه ترې وتلی دي د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14 هرات اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14 مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21 قندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 18 او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 23
خبرونه مو اوریدل په لنډه توګه کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې ورزو د پروګرام معرفي ته نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په تړاو باندې بحث کیږي د طالبانو لخوا د اجباري حجاب مسأله اصلي اجنډا ده خزی له دغه غونډې څخه تامل لري
امنیت عالی شورا څخه دا غوښتنه ده نور بس د افغانستان ښځې نور تحمل نه لري په مختلفو بهانو باندې وژل سوي دي ضرول سوي دي ټکول سوي دي د ظالمانو مخه ونیسي حق د تعلیم تحصیل زمینه د کار موږ ته مساعد سي
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مایک میلی وایي که افغانستان خطر ورپیښوي نو دوی د دفع کولو وړتیا لري
We do have the capabilities to conduct strike operations.
کدا باندې سند خبرې کوم غواخ ووینو موږ د اتوان لرو چې بریتر سره کړو.
او سکال د حج د مراسمو لپاره د افغانانو په سهمی هم یو راپور درته خبرو.
سکال به دوی سعودي عربستان ته د حج د کول لپاره سفر کوي د شمیر شریک شوی ده چې 15,520 حجان به سکال سعودي عربستان ته سفر کوي هغه هم د خاطر چې د کورونا د مرض
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیاست ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب او پر دوی د نورو لګیدلو محدودیتونو په تړاو غونډه وکړي. یو شمېر افغان ښځې له دې غونډې تمې لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلې محدودیتونه لیرې کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسلو کې چې هغه د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د اجباري حجاب د موضوع په اړه غونډه کوي. تمه ده چې په دې غونډه کې د دې موضوع تر څنګ پر افغان ښځو د طالبانو د حکومت لخوا د نورو محدودیتونو په اړه هم خبري وشي. یو شمیر افغان ښځې له دې غونډې تمه لري چې پر طالبانو فشار راوستل شي څو پر دوی لګیدلي محدودیتونه لري کړي. د افغان مرمنو د حقونو فعال فروزان داودزی ازادي رادیو ته وویل
کما مسائل چې افراطی شکل دی هغه تدبیق نشي او د دې مهم تر خبره البته د ښځو د تعیناتو او د مکتبو د خلاصون موضوع ده.
د ښځو د حقونو بل فعال مدینه احمدزی هم ورته غوښتنه لري وایي چې طالبان د مرمنو پوری اړوند مسایلو باندې سیاست کوي.
ملتونو امنیت عالی شورا څخه مدا غوښتنه ده نور بس د افغانستان شزه نور تحمل نه لري په مختلفو بهانو باندې وجل سوي دي ضرورت سوي دي ټاکل سوي دي د ظالمانو مخاوني سي حق د تعلیم تحصیل زمينه د کار مکتب مساعد سیم په ترغو چې د حق او حقوق د خزو په جامعه کې په ټولنه د افغانستان کې به شخص سوي نیوي ور امارات اسلامي په ټولنه کې باید ونه پیژندل سي.
خو د طالبانو د حکومت ویان په ټینګار سره وایي نړیوال باید په داسې مسایلو کې چې حق د افغانانو له مذهبي او کلتوري مسایلو سره اړخ لګوي مداخله ونه کړي.
و موردل چې امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو دی وی غونډه کوربه ده په همدې تړاو د افغانستان د رنګ شوی ولسی جرګي لغړی او د چارو لشنون کې شینکی کړو خیل سره احمد شیبر مرکه کړی ده او د اجباري حجاب د فرمان په تړاو ورنه پښتني کړی دا چې اغلی کړو خیل وای دا فرمان به د دې سبب شي چې د ملګرو ملتونو لوري د طالبانو پر رسمیت پیژندلو چارې نور هم وزندېږي. زیاتې خبرې به دلته واورو.
د شرونه دنیا له طالبانو سره ډېر نرمشته کار واخیسته اوس طالبانو په خپل په اسلام لوی لاس باندې دنیا له ننګونې سره مخامخ کړی ده ځکه چې دوی هر ورځ داسې نایب فرامین راباسي چې دوی خپل ځان ته په خپل مشکل جوړوي ځکه چې هغه ملکونه هم د خپل خلکو یا د پارلمانو له اجازه بغیر یا رضایت نه بغیر یا د بشري حقوقو سازمانونو یا د ښځو فعالینو د رضایت حمایت نه بغیر دوی نشي کولای چې نور طالبان په رسمیت پیژني ځکه چې دوی خپل فشار لاندې راځي.
اغلی کړو خیل ستاسو په باور د حجاب اعلان له سیاسي پلوه په دغه سوخ کې څنګه ارزوي؟
په دوه ما چې په دې حساس وخت کې چې افغان ولس له خورا ستونزو سره لاس په ګریوان دی، اقتصاد په ټپه ولاړ دی، خلک وږي ډوډۍ نه لري، ولس پریشان ده، نجونې د تعلیم څخه محروم شوې دي، هیڅ نوې امیدواري د ژوند د بقا او د تداوم لپاره په افغانستان کې موجود نه ده. بس دا ټول ناخوالې چې افغان ولس سره لاس په ګریوان ده یو بل فرمان چې یو ځل بیا غواړي چې څنګه افغان مېرمنه افغان نجونې له ټولنیز او له سیاسي او له اقتصادي ژوند څخه محرومه او محدوده کې دا فرمان صادر کړ. زه نه پیګم چې د افغان د طالبان حکومت لپاره لمړی څوبونه څه دی یو د اوسنی حالات نه لږ د دولت یو له اقتصادي ناورین د افغانستان د وټر لپاره هیڅ نو برنامه نه لري. بس هغه یو ځل بیا ولې افغان مېرمن سره دومره په کرکا په تعصب ورته ګوري او غواړي چې یو ځل بیا دوی څنګه په پیسو د کورونو زندانیانو کې په مختلفو بهانو افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه دی. دوی بار بار نه تنها چې افغان او مېرمن او نجونو ته سهولتونه نشي ورکولی بلکې په دې تلاش کې دي چې څنګه دوی وځپي. او زه فکر کوم چې په دې شکل باندې نشي کولای چې افغان ولس کنټرول کی.
د رنګ شوی ولسی جرګي غړی او د چارو شنون کې شینکای کړه خېلو چې د اجباري فرمان او امدارنګ د ملګروم له تودر نه نه غونډې پرتبات لمکسره خبري کړي وي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر وایي که دا احساس کړي چې د افغانستان له خاورې د امریکا پر ضد ګواښ متوجه دی، د بریدونو وړتیا لري. مارک میلی پرون د امریکا د سنا جرګې دفاعي کمیټې ته دا خبرې کړي دي، خو طالبان وایي د افغانستان له خاورې د چا پر ضد ګواښ متوجه نه دی او امریکا او یا نورو هیوادو ته اجازه نشته چې عملیات وکړي. جزئیات د فیروزه عزیزي په رپورټ کې.
د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارک میلی په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي که دوی له افغانستانه د امریکا پر ضد د ګواښ احساس وکړي نو د دفاع کولو لپاره یې د عملیاتو وړتیا لري. مارک میلی پرون چهارشنبه ناوخته د سنا مجلس د دفاعي کمیسیون یوې کمیټې ته وویل:
د یو پاوز په توګه موږ خپل همغه اولینی مرام ته متحده یو چې افغانستان هیڅکله د تراګرو په ځاله بدل نشي چې هغوی بیا ترې پر امریکا برید وکړي. هغوی له 2001 کال سپتمبر 11 راهیسې په دې کار نه دي توانېدلي او موږ متحد یو چې هیڅکله تکرار نشي. موږ خپل څار ته دوام ورکوو. په جزئیاتو، میکانیزم او څرنګوالي نه غږیږم. که د افغانستان له خاورې کوم ګواښ ووینو، موږ دا توان لرو چې برید ترسره کړو.
دا امریکایي چارواکي وروسته له هغې دا ډول څرګندونې کوي چې په تېرې روزه میاست کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې ترهګریزې حملې او بریدونه وسول چې د یو شمېر پړای داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې دي، خو د افغانستان له خاورې پر تاجکستان د داعش ډلې د توغندیو توغول یې تازه هغه دي. د همدې اونۍ د یکشنبې په ورځ داعش ډلې په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د شنبې په ورځ یې و توغندي د تخار ولایت له خواجه غار ولسوالۍ په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهداف وشتل دي، خو تاجکستان په یوه اعلامیه کې وویل دا توغندي نه بلکې مرمۍ وي چې د طالبانو او داعش ترمنځ د وسلوالې شخړې پر مهال په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته وشتل سوي دي. مخکې تر دې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان هم د داعش ډلې لخوا د توغندیو د توغولو خبرونه ورکړل سوي وو، خو ازبکستان دا راپورونه رد کړل. طالبان د ښاغلي میلی د څرګندونو په غبرګون کې وایي دوی د دغې ډلې د ځپلو وړتیا لري او بل چا ته اړتیا نه لیدل کېږي چې په داسې کوم اقدام دې په افغانستان دننه لاس پورې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د مارک میلی د څرګندونو په اړه وویل:
په افغانستان کې بالکل نست افغانستان له خاورې نه دي چوک امریکا ته څنګه پیږي او د شي ته یادم نور کول کې ستادي وجود هم نه لري او د داعش په نامه وړه پدیده چې دلته موجوده ده کل کل سر خوږی جوړې دی هغه په وړاندې باندې زموږ خپل ځواکونه بالکل کفایت کوي او بل هم هر ډول تعدید چې وي موږ ورته متوجه یو. د اړتیا نه لیدل کېږي امریکا نه بل څوک په افغانستان کې د عملیاتو زړه ښه کړي یا اراده وکړي.
د یادونې وړ ده چې څو موده مخکې د پاکستان د پوځ چارواکو هم ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پاکستاني طالبان یا ټي ټي پي د دوی د پوځیانو پر ضد استفاده کوي. اندا چې په دې پلمه یې پر خوست او کونړ ولایتونو هوایی بمباری هم وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت د افغان حاجیانو سهمیې د کمیدو خبره کوي. دغه وزارت چارواکي وایي سعودي عربستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان په ګډون د ټولو هیوادونو د حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي سعودي عربستان سکل د نورو کلونو په پرتله د افغان حاجیانو سهمیه کمه کړې ده. دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سکل بل افغانستانه سعودي عربستان ته 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سفر وکړي.
سخ کال به دوی سعودي عربستان ته د حج د ادا کول لپاره سفر کوي. د شمیر شریک سوی ده چې 15,502 حجان به سخ کال سعودي عربستان ته سفر کوي، هغه هم د په خاطر چې د کورونا د مرض خطرات تر اوسه لا موجود دي. له ټولو هیوادونو د شمیرې کته سوی دي، نو بنا د موږ د هیواد هم دغه د حجاجو د تونکو حجاجو شمیر په راچت سوی ده.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د مسؤلینو په خبره د نړۍ له ټولو اسلامي هیوادونو هر کال شاوخوا 3 میلیونه وګړو د حج په مراسمو کې ګډون کوه، خو سا کال سعودي عربستان د شمیر 1 میلیون ته راټیټ کړی دی. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان ازادي راډیو ته دا هم وویل چې سعودي عربستان دوی ته ویلي چې حج ته تلونکي ټول کسان باید د کرونا ویروس ضد واکسین لګولی وي. نوموړي که څه هم د حاجیانو د لګښتونو په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو ویل چې وضعیت ته په کتو به د تیرو کلونو په پرتله لګښتونه لوړ وي. د یادونې وړ ده چې د کرونا ویروس له خپرېدو مخکې به هر کال له افغانستانه 10,000 کسان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تلل، او د یو حاجي د حج لګښت به له 2,500 امریکایي ډالرو زیات و. سعودي عربستان د حج مراسمو د ادا کولو لپاره د ورتلونکو کسانو ته دا هم شرط ایښی چې د حج کوونکو باید له 15 کلونو کم وي. د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت که څه هم وایي دوی ته د سعودي عربستان له لوري د افغان حاجیانو تاییدي ناوخته رسېدلې، خو په خبره یې دوی په افغانستان کې دننه او سعودي عربستان کې د حاجیانو د اړتیاو پوره کولو لپاره اسانتیاوې برابرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې سې شنبې په ورځ د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامې په خپرولو ویلي و چې د دوی د حکومت د پاسپورت ریاست او حج او اوقافو وزارت ترمنځ یوه هوکړه سوې چې له مخې حج ته د تلونکو کسانو د پاسپورت پروسه چټکه کړي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستي نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د روسیې گاونډي هیواد فنلند اعلان وکړ چې هیواد به لزان پرته ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړي. د فنلند د حکومت مشرانو نن وویل دوی د اروپا په شمال او د اتلانتیک په شمال کې د خپل هیواد د لسیزو بې پریتوب له منځه وړي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او صدر اعظم یې سنا مرین نن اعلان وکړ چې ناټو سره د خپل هیواد یو ځای کېدو ملاتړ کوي. د دواړو مشرانو نن په یو اعلامیه کې وویل د ناټو غړیتوب به د فنلند امنیت ټینګ کړي او فنلند به د ناټو د غړي په توګه دغه ټول دفاعي اتحاد پیاوړی کړي. فنلند چې له روسیې سره 1340 کیلومتر اوږده پوله لري، له ډېرې مودې راهیسې د پریکړې ته په تمه وو. معلومه نه ده چې ناټو به په مشخص ډول په کومه نیټه د فنلند د غړیتوب په اړه غونډه وکړي، خو دغه سازمان راتلونکي غونډه د جون په وروستیو کې په مادرید کې جوړیږي. د ناټو چارواکو ویلي هغه مهال ممکن لدې تړون سره د فنلند غړیتوب لاسلیک شي، خو په دې شرط چې د مې میاشتې تر روسیو پورې رسمي غوښتنه د ناټو د عمومي منشي تر میزه ورسیږي. بلورتا د اروپای کمیسون مشر اورسلا وندرلین او د اروپای شورا مشر چارلس میشل نن د می په 12مه د جاپان له صدر اعظم فومیو کشیدا سره د خبرو پر مهال پر روسیې کلاکې نیوکې کړې دي. وندرلین تر دغه کتنې وروسته وویل روسیې اوس پر اوکراین د وحشانه جګړې او له چین سره د اندېښمنونکي تړون له کبله د نړۍ نظم ته مستقیم ګواښ رامنځته کړی دی. د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د جګړې له شدت سره هم مهاله د جرمني دفاع وزارت شپېتو اوکراینی سرتیرو ته د یو پرمختللي توپخانی سیستم روزنه هم پیل کړي. جرمني ژمنه کړې چې و دغه ډول توپخانی سیستمونه به اوکراین ته ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زيلنسکي ویلي د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره خبرې کړي چې څنګه برلین له اوکراین سره د روسیې خلاف جګړه کې نور مرسته کولای شي. په همدې حال کې روسي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې په ماریوپول کې د اوکراینی ځواکونو ورستای مورچل مات کړي. اوکراینی ځواکونو دغلته د فولادو په یوې کارخونه کې سنگر نیولی. د اوکراین وسلوال پاوز ویلي خارکیف کې یو کلی بیرته له روسي ځواکونو څخه نیولی دی. دا کلی له سرحد سره 40 کیلومتر واټن لري.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. د ختیز نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې تیر کال په مردیش کې سیلاب عمومي سړک بند کړی او لا هم هغه شان بند پاتې دی چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. دوی وایي په ځنګل توګه د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کامدیش برګ مټال ولسوالۍ چې د نورستان په ختیس کې د پاکستان چترال ولسوالۍ سره اوګدا او ځنګل لرونکي پوله لري، اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیا او بې برخې دي او د تیر کال لاګست څخه په میردیش کې دراغلي سیلاب لامل لار بنده ده. په یاد لار د کامدیش درې برخې او د برګ مټال ټوله ولسوالۍ پرته ده او هر ورځ پرې د ښځو ماشومانو او عمر خوړلو کسانو په ګډون پر سلګونه کسان تګ را تک کوي چې هر یوې په خپل اندازه ستونزې ګالي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي ملک محمد زمان توپان د سړک بندېدو او ویجاړېدو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د سیمه کې لار د سیلاب په وجه بند وو. د هغې په وجه پورتنۍ د کامدیش او برګ مټال دوه ولسوالۍ د ولسونو ته ډېر زیات زیانونه ورسېدل. اوس چې تقریبا تر نهه میاشتو وروسته یو ځل بیا عمومي سړک د اوبو زیاتوالي په وجه لاره بنده شوې، مشکلات د ولس خلکو ان اقتصاد ته په کتو ډېر زیات شوې.
پنځه شپېته کلن ذکریا د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي د سړک تخریبېدو له امله په ولسوالۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي.
موږ د مردیش ساحه د سړک بند شوی دی. یو روړی دغه چې کمویسو یو زر روپۍ ګرا دغه چرته چې خراب شوی دی دې ځای دپاره موږ وړو زر روپۍ ورکوو. بله موږ ټول پشا وړو مریضان بس تګ را تک مونږ مشکلات ده. نور څه چې ده مونږ باندې دونه مشکلات ده چې مرکزی حکومت غواړو چې دا سړک د اساسي جوړ شي مونږ هم خوشحال شو. الله هم تاسو نه خوشحالیږي.
د دوی په وینا تیره اونۍ چې ازادۍ راډیو د همدې لارې بندېدا په اړه کوم راپور خپور کړ، له هغه وروسته د نورستان ټولګټو چارو ریاست وسایل او کارکوونکي سیمې ته رارسېدلي او د یاد سړک صفایي او هواري پیل کړي، خو دوی اساسي رغول غواړي چې راتلونکي کې بیا له ورته ستونزې سره مخ نشي. په نورستان کې چارواکي وایي د بند سړک پرانستلو لپاره کار پیل کړی او له خوړ څخه د سړک بچ کولو لپاره هم هڅې پیل کړي څو د تل لپاره په دغه سیمه کې د لارې بندېدا مخه ونیول شي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
دایمی تاثیر لاندې وي. دلته موږ پوخ دیوال جوړم کوو، اساسي کارم کوو، بیا هم امکان دې شته چې دا اوبه لوړ شي او هغه ځم لاندې چې په ټوله پرکم ساحه شي د ځنګلي ساحه په دغه ځای کې به موږ سړک کوو او دا سړک به دایمي او بدي سړک به کوم ځای کې چې دا سړک بند دی دېنه پره پټي دي خلکو کرلي دي غنم ولاړو. بیا هغو سره موږ مشوره وکړه چې تاسو د سړک لار پرېږدئ، د سړک په ساحه چې کوم غنم دی د دې قیمت به موږ تاسو درکړو. نو موافقه وشو
د کامدیش په مردیش کې تیر کال د اگست په 13 نیټه سیلاب راغلی و چې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ترڅنګ په لسګونه کورونه، کرهڼیزې ځمکې، باغونه او د سړک زیاته برخه یې ویجاړه کړې او بنده کړې وه چې وران شوي ځایونه له هماغه شان وران پراته دي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په یو رسمي مکتوب ټولو پوهنتونونو ته امر کړی چې د هر استاد د ترفیع غوښتنلیک د هغه له بشپړې پیژندنې سره ورولیږي. د دې مکتوب په یوه برخه کې لیکل شوي هغه استادان چې خاین او فاسد وي، د مخکنی نظام له استخباراتو سره یې همکاري کړې وي او یا یې هم د طالبانو پورې تړلي محصلان ځورولي وي، نه باید ترفیع ورکړل شي.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت یو نوی رسمي مکتوب چې د پوهنتون د استادانو د ترفیع لپاره پکې نوي شرایط وضع شوي د ډیرو استادانو نیوکې راپورته کړي دي. دا مکتوب چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست عبدالباقی حقانی په لاسلیک صادر شوی، پکې د ټولو دولتي پوهنتونونو له مسؤلانو وغوښتل شوي څو د هغو استادانو له طرفې ګمارنې او تبدیلۍ ډډه وکړي چې د مخکني نظام یا هم استخباراتو سره یې همکاري درلوده. د دې مکتوب په یو برخه کې د خبرداري په ژبه د ټولو دولتي په هنتونونو له مسؤلانو غوښتل شوی څو د استادانو کارونو ته پاملرنه ولري او ټول هغه استادان چې د ترفیه او تبدیلې لپاره یې وړاندیز کیږي اړینه ده چې د مفسد نا اهل او مخرب شخص ټول جزئیات په لیکلي ډول ولیکل شي څو د ترفیه او تبدیلې مخه یې ونیول شي. په مکتوب کې زیاته شوې د هغو استادانو کره معلومات او اسناد د هم وزارت ته ولیږل شي چې د مخکینی نظام سره سیاسي یا هم نظامی خدمت کړي او یا هم هغه محصلان زورولي چې طالبانو سره اړیکه درلوده. دا مکتوب د طالبانو یو پلوی استاد فیض محمد زلان په خپل ټویټر پاڼه خپور کړي او دا یو عقدوي او استبدادي بللې. خغلی زلان ازادي رادیو ته وویل
ورستی هغه مسائل چې د لوړو زده کړو وزارت لا درسه رسنۍ تروزی مایوسه کوونکې دي. لوړو زده کړو وزارت او پوهنتونونه علمی مراکز دي، د استادانو ترفی منفقی علمی مسایلو پورې تړلې، خو د دې مسایلو سانسورول او یا دوی په یوه ډلې پورې تړل تحصیلاتو کې د درز لامل کیږي. دا به مو علمی ډګر کې شاته بوزي. زموږ کادرونه چې افغانستان کې پاتې شي خو دوی اوس تختی. علمی مسایل نه باید سیاسي شي.
د پوهنتون یو بل استاد چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
استادان په دې کار خوښ نه دي. دا استادانو ته یو غوښ دی، دوی نه غوښتل دا مکتوب رسنی شي، خو اوس افشا شو. د فاسد او مخرب مفهوم باید روښانه تعریف شي، ځکه په قانون کې دا ډول اصطلاحات نه دي راغلي. استادان فکر کوي چې دا یو ډول شخصي عقده او د استادانو د منفقي او زورولو لپاره یو لار ده.
د طالبان ویان زبیح الله مجاهد دا مکتوب تاییدوي.
هغه مکتوب هم سره غلی دی علي تحصیلات او د وزارت له خوانه هلته ښودل شوي چې مفسد کسان هغه کسان چې مخالف د ذهنیت وي او مخالف د هېواد د ګټو وي هغه د تشخیص سي. دا خو د هېچا هم حق نه جوړېږي چې مفسد هم وي او مخالف د نظام هم وي هغه بیا استاد هم سي. عفو جلا موضوع عفو معنا دا د هر چا ته سوی دی چې دوی به نه وژل کېږي، تعرض نه به مسؤول وي. دا معنا هېڅکله نه دی چې دوی ته به امتیاز هم ورکول کېږي او دوی ته به موقفونه هم ورکول کېږي. دوی ته به دا هم ورکول کېږي چې دوی هغه جرمونو ته
خود سیاسی مسائل و شنون که شکور نیازه وی طالبان دو پوهنتون استادان چی ملکیان دی زپی او داکاری دو بخنی لفرمان سخه خکار سرگره و نده. طالبانو کدسه هم پی زلونو دو بخنی پی فرمان تینگار کرده خو کرا راپورو نخپارش ول چی دوی دو مخکینی نظام لوړپوړی نظامی افسران استخباراتی کسان او آن زنی ملکیان پی نخکری. دا دی ترخوا طالبانو دو سیاسی مسائل و شنون که دو پوهنتون دو استادان فیض الله جلال او سید باقر محسینی هم ونی ول خلوتسو ورزو بندی که دور سی بیرتا.
آزادی رادیو پلند و چپو
آزادی رادیو پلند و چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
چلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریدالی سی.
بیا هم ستاسو گن پیغامونه آزادی رادیو تا راغلی څو یې په دې خبرونه کې را اخلو.
زیادګار مد لغمان اړوند مرزوی د سیمې څخه او دا پیغام تاسو پرې دمه چې په ډېرې درناوي هیله کوم د طالبانو د چارواکو څخه دغه د مرزوی علاقه دغه سیمه ده د هغه بل حکومت کې دلته د برق هغه شوی او پایي راغلي دي لینونه را تېر شوي نور کار همسې په ټپه ولاړ دی. نو که زما غږ دا چارواکي واوري او دلته راشي د دې سروې دې وکړي دا برق موږ تکمیل کړي موږ په ډېر سخت حالاتو کې یو. داسې خلک شته دي پوه چې غریبانان دي ډېر چې هغې سولر هم چینه لري او د شپې ترګمې ته ناسې لاسي ګروپو ته کښېني او نو د هغه که زما ورې دې څخه ډېر خواهش کوم چېرې دی چې دغه برق هر څه مکمل دي خالي دي برق خوشې کولې پاتې دي کوم میتر میترو پروګرام دی پاتې دی داسې کلي شته دي چې میترونه هم پکې توضیح شوي دي او کار یې همسې په ټپه ولاړ دی. نه پوهېږم چې ولې دوی دا کار ولې نه کوي نه پوهېږم. خو بیا هم که دا زما غږ اوري نو راده شي دلته دا خدمت دې مونږ ته وکړي ځکه چې مونږ همدې ته سترګې اوړي.
ملنګ خبرې کوم د پکتیکا ولایت مرکز شرنې نه. د اسلامي عمارت نه مې دا غوښتنه ده چې د پولیسو ته خپله وردۍ ورکړي نو ډېر خوند به وکړي ځکه چې اوس نه معلومېږي چې دا آیا دا پولیس ته او که اردو وال ده ځکه چې دلته اوس خالي د استخباراتو وردۍ شته. هغه ډېر منظم دي، ډېر ښه په منظم ډول تیار دي او شکر الحمدلله اوس ډېر امن هم ده ځکه چې زه خپله د شپې په دوه بجې باندې په بازار کې وم د سبون سیاختر و. بس نو دې نه هم دا غوښتنه ده چې دغه پولیسو ته وردۍ ورکړي نو ډېر خوند به وکړي.
تا تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.